سلام استړی مشه افغانستان کې د شپې نه بجی دی د خبري خبرونه تماز فرید سیال من احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کوم پهلې په خبرونه کوو لا مزار شریف څخه د ترلس شو راپورونه مخینن مخام نه وخت د خار په منهکی کې د 14 غوري دل شوې دی یوه سیمیزی سرچینې د نوم نه خوده له پشارت ازادي لري تو ویل 14 د کار ته صلح په سیمې کې په یوه امنیتی حوزه کې شوې ده سرچینې زیاته کړي په دنه کې یو شمیر کسان د پیان شوی هم دی بل خو یو شمیر سیمه زرسنی و د 214 خبر ورکړی دی تروسه د بلخ ولایت سیمه ز طالب چارواکو د 14 د سرنګوالي او لکبلې د احتمالي مرګ شوب لپاره سندي ویلي پارسنیو کې د خبرو شو تصویرونو پر بنسټ د خاورو او توپان د خاورو او با توپان په هرات کې په زلزله ځپلو سیمو کې راغلی دی د افغانستان څخه کورنۍ رسنۍ و نن د دغې توپان او همدارنګ باد ځینې ویډیوګانې او تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړي وو دا بادونه او توپان په داسې حال کې دی چې په دې ولایت کې په زرګونه زلزله ځپلي خیمو لاندې ژوند کوي په هرات کې په وروستۍ او پرله پسې زلزلو کې په زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او په زرګونه نور بې کوره شوي دي د انډیکس آن سنسرشپ سازمان یو جایزه د متیو الله ویسا په مشرۍ د قلم لارې ټولنې ته د هغوی د زړورتیا په پار ورکړل شوه د سازمان پرونه وخته په خپل یک شبکې لیکلي د متیو الله ویسا ورور اتو الله ویسا دا جایزه ترلاسه کړې ده وړاندې راغلی ښاغلی ویسا په افغانستان کې د فعالیت او د نجونو تعلیم ته د کمپاین په خاطر د مارچ میاشت رهیسې زندانی شوی دی د سازمان ویلي دی د قلم لارې ټولنې زړورتیا الهام بخونکې ده د دې سازمان مرکز په لندن کې دی او د بیان د ازادۍ لپاره کمپاین کوي بخښ نړیوال سازمان په دې رسټیو کې له طالبانو غوښتي و چې متی الله ویسا جوړیا پارسی او ندا پروانی د ښځو د حقونو فعالانه او د پانتون استاد رسول پارسی به له قید او شرطه آزاد کړي همدارنګه د سازمان د طالبانو له بنده د افغانستان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خلاصون هرکلی هم کړی و د ملګرو ملتونو سر منشي د خزي ترانګي ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې انټونی ګوتریش نن په مصر کې له غزي سره د ګډې پولې د رفح په سرحدي دروازه کې د خبر پر مهال ویل په بشري مرستو بار لری باید ډیری ژر غزي ته ورسیږي ګوتریش نن د مصر د سینا ټاپو وزمې پر لور د دې لپاره خوځې د شې د غزي د ترانګي کلابند خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې مرسته وکړي خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو له ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان به څو د غزي په لور خوځيږي ګوتر شوېل ملګری ملتونه په فعال ډول د کړکېش لټولو اړخونو سره په تماس کې دي یقین ترلاسه کړئ چې د مرستو د رسول لپاره لازم شرایط چمتو شي په نهال کې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د حماس او اسرائیلو د کړکېچ لټولو خکېل خواو سره پراخ تماسونه روان دي څو د غزي ترانګي ته د مرستو د رسول عملیات ژر تر ژره پیل شي د غزي د ترانګي 2.3 میلیون وګړي ډیره برخه په بشري مرستو موته کیده او د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړه د چین په جینجیانګ ولایت کې د جمعې د لمانځه په دکولو سره د هغو څو اسلامي هیوادونو د مشرانو په ډله کې راغی چې له یوهور مسلمانانو سره د چین د حکومت له ناوړه چلند سره سره د هیواد ته سفر کوي چین تورن دی چې څه باندې 1 میلیون یوهور مسلمانان په کمپونو کې اچولي دي پاکستان چې په حکومتونو کې بیا بیا بدلونونه راځي د خپل مهم اقتصادي متحد او ګاونډي هیواد چین له خوا د یوهور اقلیت د زندني کولو په اړه د بشري حقونو د ډلو لخوا کرشیو شواهد نمنی کاکړ دی ویلاره یو کمربند لوی پروژې پړوند سرمشتي زګی د ګډون لپاره چین ته تللی دی د خغلی کاکړ د دفتر لخوا په خبرې شوې بیان کې په چین کې د بشري سرغړونو یادونه نه ده شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په ګډون د افغانستان لګوندیو هیوادونو غوښتنې چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د نوتو اجازه ورکړي د دې وزارت ویاند میتو میلر د پنځم په ورځ په واشنگټن کې یو خبري ناسته کې زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له لوري د 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د یوې میاشتې ضربل اجل لپاره رسیدو ته نږدې شوی دی
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له لوري د 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د یو میاشتني ضربل اجل پای ته وځي لس ورځې پاتې دي او د ایران حکومت هم یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هېواده وایستل شي د امریکا متحده ایالات افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویاند میتیو میلر د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې په یوه خبري ناسته کې د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي او بشري خدمتونه ورته وړاندې کړي. ښاغلي میلر زیاته کړه:
We strongly encourage Afghanistan's
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان غونډي هیوادونه هڅو چې حق افغانانو ته چې د نړیوال ناتړ په لټه کې دي د نه نوتو اجازه ورکړي او د بشري مرستو د وړاندې کولو لپاره نړیوال بشري سازمانونه لکه IOM او UNHCR سره همغږي وکړي.
خو هغه افغانان چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پناه غوښتونکو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د خپلو کیسونو د پایلې په تمه دي، له پاکستان او ایران څخه د کډوالو د ایستلو موضوع اندېښمن کړي. د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي چې پاکستان به د ګواښ سره مخ افغانانو په شړلو هغوی له جدي امنیتي ستونزو سره مخ کړي.
خیلی کسایی بوده که در افغانستان
خانه در افغانستان که ډیرای داسې کسان وو چې کور، ژوند، سهولت او هر څه درلوده، خو د دې لپاره چې خوندي وي د تعار شول چې خپل کور پرېږدي او پاکستان ته راشي. که پاکستان موږ وباسي دا روښانه خبره ده چې د ژوند او مرګ ترمنځ راځو. دا چې د پولې هاخوا به ژوندي یو که نه او زموږ برخلیک به څه وي موږ نه پوهیږو.
مرده یا زنده این یک چیزی نامعلوم است بر ما.
پیران کې مشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې خپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي او وایي په زلونه یې هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د خپلو ویزو موده وغځوي خو بریالي شوي نه دي. یوه کډواله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
سازمان ملل در ایران هیچ ګونه خدمات
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمانونو افغانانو ته هیڅ ډول حقوقي، اقتصادي او مالي خدمتونه نه دي وړاندې کړي. هغه کسان چې ملګرو ملتونو ته مراجعه کوي یا رد کیږي یا داسې شمیرې ورکول کیږي چې هیڅ ځواب نه ورکوي، د کډوالو ستونزو ته رسیدنه نه کیږي.
مشکلات مهاجرین از طرف سازمان ملل هم هیچ رسیدگی نمیشه.
د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو تر دې مخکې د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په تیره بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي وو چې دغه کډوال ونباسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا اعلان وکړ چې غیر قانوني افغان کډوال دې له هیواده ووځي. تر دې مخکې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې باید تر 1.5 میلیونه زیات غیر قانوني افغان کډوال له دغه هیواده ووځي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو له امله او خپل د مقصد هیوادونو ته د تلو لپاره د ایران او پاکستان په ګډون دریمو هیوادونو ته کډوال شول چې هلته تل د ایستلو له ګواښ سره مخ او ان دا چې د دې هیوادونو لخوا بندیان شول. دا مهال هم سلګونه افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوې نامه وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخامخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځ خپور شوی ویلي چې افغانستان د مهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره بیا د سیلابونو، وچکالۍ او د شګو او طوفان له لړۍ او جدي وضعیت څخه تیریږي. یو نامه ویلي چې کارپوهانو، سیاستوالو او ساینس پوهانو د دې اونۍ په پیل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي سره لدی چې افغانستان د ګلخانۍ غازونو په تولید کې 0.1% ونډه لري، خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون له امله له سختو ګواښونو سره مخ دی. یوناما په یو بیان کې چې تېره ورځ ناوخته یې په خپله ویبپاڼه خپور کړې ویلي چې اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. یوناما ټینګار کړی چې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا، د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. یوناما ویلی چې کارپوهانو، سیاستوالو او د ساينس پوهانو د دیونی په پایل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د نورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د راپور پر بنسټ د اقلیم د بدلون د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې د خبرو اترو دغه لړۍ د بامیان، هرات، ننګرهار او کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوې. یوناما خبرداری ورکوي چې ښځې او ماشومان په اقلیمي بدلون سره د رامنځته شویو ګواښونو له امله تر ټولو لوی زیان زغمي او د زیانونو دغه زیاتوالی د دوی پر جسمي او رواني روغتیا اغیز کوي. یوناما وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله افغانان له بې ساري وچکالۍ، د اوبو له کمښت، سختو سیلابونو، دوړو او طوفانونو، د ځمکې تودوخې او د خوراکي توکو له سخت کمښت سره لاس او ګریوان دي. یو شمیر افغان بزګران هم وایي په وروستیو کلونو کې سختې وچکالۍ ځپلي او ګڼ زیانونه ورته رسیدلي دي. د بغلان د پلي خمري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظاهر خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
وری هانه وخت اند سری پول خلک د مسلمانانو راغلی در بدره ګرځي مزدوري نه ورته پیدا کیږي د دې وچکالۍ لا اثر نه کنه کوچکالۍ نه وای او باران وای نو دا خلک به ودرال دي په خپل وطن کې بچنګا او خپل روزګار به کاو مخلوق تباہ او برباد ده سکاله می پنده جرم ده کفایس کړل او درې درم ته اخیستي دسه مخلوق در بدره ده.
د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو بل بزګر ګل رحمان هم ورته خبره وکړه ویل چې په وروستیو کلونو کې د بارانونو د کمښت له امله په للمو کې هیڅ ډول فصل نه کیږي.
للمې ولسوالۍ د خلک در بدل دي کتر لوو ته راکستل د لوونه کې غنم لوونه مکړه دي نیالونه مکړه بس صفاس سره وسو د نړۍ شول نیالونه کې اډال پازونه وکړل خ پازونه سوخه شنه سوخه غرسو خټکی چې په تور راغله د پاک پازونه ولوي ده خلک وايي کوټ پیسې پر نه کړل مزدور صفاس یې پالو نو پال دا پرې ده
افغانستان په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ او سیلابونو له ګواښ سره مخ دی چې له امله یې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي. یوناما ویلي چې د هیواد تیر کال د وچکالۍ له اړخه د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو بد کال تیر کړ. د رواني میزان میاشتې په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بیان کې وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د طالبانو محدودونکې تعلیمي تګلارې د دې لامل شوي دي چې په دې هېواد کې د زده کړو کیفیت او په هره کچه زده کړو ته لاسرسی کم شي. دا راپور درته لرو. د دې راپور د تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان د ټولو افغانانو لپاره د باکیفیت زده کړو د تضمین په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې هېواد د پوهنې د سکتور د وضعیت په اړه د یوې نوې ارزونې په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو محدودوونکې تعلیمي تګلارې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه د افغان نجونو او میرمنو د اغیزمنولو سربیره په دې هېواد کې د زده کړو د کیفیت او په هره کچه زده کړو ته د لاسرسي د کموالي لامل شوی، خو د طالبانو حکومت تل ورته دا ویرد او بې بنسټۍ بللی دي. د سیګار په وینا لګول شوي محدودیتونه او جنسیتي توپیر د ښوونکو د کمښت لامل شوی او د ښځینه ښوونکو رول یې هم کم کړی دی. پاتې ښوونکي معاش نه اخلي او یا هم د معاش له کمښت سره مخ دي. په همدې حال کې د کابل ښار د یوه ښوونځي مسؤوله چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو شمیر او د ښوونکو معاشونه کم شوي او د ګمارلو لپاره رقابتي ازموینې هم له منځه تللې دي.
ای مشکلات دیگه هم اضافه کردی.
یو بل ستونزه دا ده چې د خزینه خونکو شمیر کم شوای، ماشونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوی دي، او بل دا چې رقابتي ازموینه نشته. څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
بخش تعلیم تربیه
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وای د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت ستګلو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي، او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
ام وخت کې یک دختر نتانه
کله چې یوه انجلۍ ونش کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړي، ټولنه له ناکامۍ، بېوزلۍ او تباهۍ سره مخ کیږي. له هغه وخته چې ښوونځي تړل شوي، ډېرې نجونې اغېزمنې شوي او خپل انګېزه یې له لاسه ورکړي، ځکه چې ښوونځي تړل شوي او موږ نشو کولی پرمختګ وکړو او خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې هم ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې دیني مضامین د ساینسي مضامینو پر ځای ځای په ځای کړي دي. یا د ادارې دا هم موندلې چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي، او د سیګار پټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کیږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نغدي مرستې ترلاسه کوي، او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2021 کال لاګس میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. حدودي د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. حدودي حکومت تر دې مخکې ورته ادعا ویرد کړې او بې بنسټې بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې به په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغونی آبدې زیانمنې کړې.
زما ګران هراتا، لوی دلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو، لدی سره شخیدلی.
زی به خپل زین باندې ډیره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو وی ډلې د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړی.
ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې
ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام دی.
او د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په ویلري پرتی سیمه کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولو.
د دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو مناره ښکاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوي دي. په دې ولایت کې نږدې 1700 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولای شي شش که خراب شوی ده، او همدار از دینی تایلونه شی تاریخی تایلونه و آقا بور دیدلی دی همدار رکم دیدی داغ مناری شی دی آقا جانمانی سوی دی خساره ایل دل ده داغ رکم تاشت مادمی گی پنج منار مشهور دی هرات بگو که یو مناره تقریبا 2 متر نریدلی ده قلعه اختیار الدین شی پا ارگ بانی مشهور ده، اوی هم جان نزلی ده او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدل دي. نو دا چې تاریخي کوم سي مقامات تقریبا ټول ځان لیدل دي.
د هرات په وروستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې له امله اخیسمن شوې دي. د شاغلي دانیال په وینا د دغو زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 93 میلیونه او 6 لک ډالر اوټاړتیا شته. د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما گرانا هراتا دژوند لدنگ وننا راحکتا اویزانیه زما گرانا هراتا لکه پری گوڑی پرانیه دمنی دسپوگمی غنده غمجنو پریشانیه دسپینو سپینو اوخکو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی، سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی، پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې، لوېدلې دې لپری جیبا دارو هم د تسکین دی، پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نارا ناڅاپي وشوه چې هرات په وینو سور دی، کورونه کوڅې کلي او جماعت په وینو سور دی، چې لولو یې په اوښکو مو لمدا هر دعا شي، کتاب د عبدالله د مناجات په وینو سور دی، الهی تمو ملشه ترحیم یه ترحمان یه دشوند لدنگ وننا رخکت آویزان یه زما گرانا هراتا لکه پری گوڑی پران یه دمنی دسپوگمی غنده غمجنو پریشان یه دسپینو سپینو اوخکو او دسروینو داستان یه د صبر لنرګسو لګلاب مالا مال شي ټکور شي پر هر ځلیا چې مسکا وکړې په حال شي ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې صفا لدی غبار د محبت بشنه رومال شي مسمون د تمدن می د وطن تی عنوان یې اسمان د تمدن می دی وطن تی عنوان یې د شوان د دنګ ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې خمجنو پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې هرات مو د وطن د هنری شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. خالقه پرستار یې شې اوس غاړې ته لوېدلی. خالقه پرستار یې شې اوس غاړې ته لوېدلی. لیدلی مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته ویزان یې. زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې.
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدي پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوی شرف الدین سجاد ویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدي او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسته غصب شوي وه. کله سه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسو وینې چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومترۍ کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پښتلې دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د غوی نظامی بیسو چې د انګریزانو هغه نظامی کسان دلته پک شو وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونم جوړ کړی دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کول د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
لدی ټولو سره سره د غراس فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي. په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځیدلی دا کاچاک. د دې نه د خپل نه په خبره بروي په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل د پاره د پاتې نسل د بقا د پاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د چیرې شلکلینې جګړې پر مهال تخریب شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
وړانګې وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم د افغان ځوانانو لوي هڅه مو خبروم. آنلاین ټیم ورک، د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تألیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلي دي. د ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبدالوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل.
کیسې مو لیکلې دي همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهترین کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ له لارې پرالې شلي پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمه اغیز لرلای شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې ډیر ګیم کول کوم ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څخه وایم.
اتل پلاستر کې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانه خیر دی، موبایل دې مادر سره وړه، زه ګیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتل بچو موبایل پرېږده، درس دې وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره زه ګیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل، اتل زویا پلار دې څومره ښکلې د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه لولم ګیم کوم.
کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلی نیازی څخه واورو.
تر ډېره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی دپاره دی، د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډېره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډېری ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډېر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډېر علاقه لري، او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته، نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډېر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي، او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي، خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې ځي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي، تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی که پاکستان کې پاتې کیدی د مسیر تای کړی تر کوره پورې د بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یو برخه هم اخلي نیازی را سره شریک کړي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم، او سهار می پلار را سخلاړ. تم مشړه دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورچانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوی کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده. د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا تو تر لاسو کولونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو غواړي خپل کورنۍ دنده تر سره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تمبل د یو په درس نه پوهیږي، بلکې د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لېږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وای خون کې زنی مورز په خوانځي کې يم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړی چې کورنۍ دنده تر سره کړم. زه هم وخت یې رول ته اړتیا لرم. غواړم له خپل مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپل خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو کاپي کړم او بلبل ورځ درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه و کړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د سلسلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر به خبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښی ډول ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتونکې احسان الله درمل لیکلی ده. شاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عملي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش ته څه ټول چې دا د بیا په سره چې مینا لرو مش شیرونه لولو اته ډاکټر برمل کاروان او هغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب مختای دی وبښي او د کاروان صاحب شاعري نه دلسته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زیت هغه نه کوم، یعنی خپل زین دي ته آماده کوم زه چې یو شی لیکم چې زه نه وی ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه که ستاسو په یاد دي لوی پسرلي صاحب خدای تعالی دې وبخشي هغوی زما په تبجن سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه وړه سریزه چې لیکلې وه حتی هغه کې یادونه کړې ده چې د دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړلې چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه
څوار خو یعنی په یغوی باندې ممکن تاسو د شیر به برخه تاثیر کړی وي، د یغوی د شیر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي، دغه سن د ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي، لکه یو ویاله چې چای استلی یو بیا او په هغه باندې روان وي.
زه چې څنګه کما زه خپل په ځین باندې هغه کوم، یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ځین باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته، یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوان نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي، شای تاثیر شعرونه متاثر وي، او دا خو یو طبیعي اخه ده. اغلی ملال، للویا سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بہو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر؟
زما وړانګ وړانګ بہو خو ټول شعرونه دي، په خوانیوم دي او سنیوم دي، ما شاعری پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه را سپاته سوې ده، یو دلیل لري، نو هغه کلونه کلونه را سپاته سوې ده، درې کاله څلور کاله را سپاته سوې ده، بیرته مې هغه کړې دي، پیل کړې دي باندې. نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلې، یو نوی لوری خپلې، دا زما نظر دی. هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري
دغه نوې لورې خپلې، یعنی لدې وقفې ورسته طبي خبره ده، چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده، او نوې شان څوک خپلې دغه تغییر ستاسو په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ستاسو پکې؟
نه، یو څه تغییر پکې کی، مثلا بلکې په ټول دا اوسنی شاعر به زه تاسو ته یاد کوم، دغه درې کلنه وو، دغه درې کلنه شاعري دي کې څو کاله وقفه راغله، زما یو ځوان خوري کندهار کې ووژل شو، نو زه بیا بیخي هغه سفلمه، بیخي هر سره صفات تاسو ما خپل پلان ته چیر ویلی کلی زما شکر نه کې ډیر ځوانان هغه سی وی دی کلی دی، ما شګ نه دی ورته نه سم کولای، یعنی تر دې حد پر ما تاثیر کی چې زه څو کال چپ سم بیخي. نو دا درې کانه کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډیریږي، او بیا دغه جغرافیا تبدیله سوې ده، هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده، دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي.
بله،
مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوې ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه.
نه،
اته دلته پر موږ باندې بدلګي، او په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي. څرنګه تاسو لدغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي کنه؟
زما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یې او که نه یې، زما په نظر خو محسوس دي پکې.
یعنی د المارینی ورځ ته مو شعر لیکلای دی، په یاب کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی، د دې ځای نه دا اروپایي ورځ مې پکې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی.
دلته
د نجونې ویښتان مې یاد کړې دي، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي،
نو
هغه ویشتان مې په کلی دي چې پر شې راته یو ورځ ما له یو تلویزیون د هوا خبرونه اوریدل نو بیا په دې منځني ختیز باندې ورغې دا ویان دی نه وایو او وی ویل چې الته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده ولا وای دلته وړي رشایستل مارینا ورځ ده ما ته خندار غل ملدی له دې ګرمي نه ده خبر د ایتاس په شاعری کې سي دي بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي او یا باران نستای د سپزر کني د در تیر سی وسیا کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شاعر ډیر درک نکي
احساس کړي خو مې د ډیر مې احساس کړي د سې چې خو ما دلته باران ته د سې هغه نه دی ویلې شیرونه نه دی ویلې ویلې باران ز عموما دا غسر نه مې جوړ د سړو سره نه مې جوړ او چې مې نه دی سره جوړ نو باران ته څه فکر نه کوم چې شیرونه دی راغلي ځني
په پخوانی شته او بخښه زما مطلب دا اوسې د بریتانیا په شاعری کې طبي خبره ده څوک باران نستایي نو سوي نستایي شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې شي ګوره د باران ستاینه نه کوي ما مطلب دا او
یعنی ما ستاینه نه د کړي په شي کې تاسو هغه مخاطبه
بلې ما هدف دا اوسې یعنی د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکيات کو سي لمر مو ستایلای کنه نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاپ یو ډول نو مال دغه تاثیر تاسو شیر تر اخلي کنه
نه ما په پات یو شیر مې دا سوېلې دې څه کال موسم بدل دې څه کال موسم لکه کوم عمر کوندې راشي بجلې دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
دا وطن د اغسرن شلولې دي چې څه تیریږي ما خو وطن کې لا ترني شاعر یا غلی ملال څخه مننه اوسم د دوی یو شعر د دوی په شخ
ژوند زیت پالیما لولې میکنه ستا ورسته مزالیما لولې میکنه زده محسوسات روح زیم د چمن ښکالو واژنیم سنبلیما لولې میکنه څه د فلسفه د عشق څه د زلیخا جنون مصریم محلیما لولې میکنه نسته تنهایی نسته دا دې تش ګومان د چا زده خیال محمل یما لولې می کنه وګوره را وګوره هر خوا کې زایما وګوره را وګوره هر خوا کې زایما زدر سره تل یما لولې می کنه ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یما څه کافر غزل یما لولې می کنه شوند زتی پال یما لولی میکنه
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یو لري پرتی سیمې ته ورغلو او هلته مو له یوانندارتون خبرو خو مخکې تر دې ننداري د هند وی خبريالي څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وایانده ده لا افغان او افغانستان سره د دې مینه څنګه پیدا شوه د دې سمو همکاري ملالی بشیر ته د دې پښتنې ځواب ورکړ
پس لبنده دی دا عزم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخ مکه ته یا لمغلو سره جسم ازکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله پټولا نړۍ کې ډېر لوی جنگیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس ز په جینیو کې په ایم ای لنګوستیک کې درس وایم مخ کې ما ل جینیو څخه ل پښتو څنګه څخه ماستری فارغ یم او اوس په آکاشوانی اول انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوم او اوس کوارډم چې نور د شبو او د کلتورونو په اړه هم ډیر خو درس پښتو زکړو کول کبلو ورستا د علاقې پیدا شو چې د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد پ په ټول ټال په ټول هیواد پاړه دا معلومات را ټول کړه ځکه چې موږ ټول پوهېږو د افغانستان کلتور او فوکلور ډېر لوی دی او ډېره خوندوره هم ده د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالۍ وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتمن همیشه دوست پاتې شو زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی او هاں تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته وده ورکوي
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو فیسبوک کې کتلی شي د خوشحال بابا څخه اخیستمنه ده ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نور نشوي دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالی کې د رسامي خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو شاید د لومړی چلوي چې د دې ولایت په داسې لري پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چاري تنظیمي شي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي د دې نندارتون په اړه نور لفریدي سیال څخور
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګری مرسته ورسره کړې ده دا نندارتون چې تیره پنځشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و دا مرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو ولسوالۍ هم خلک ورغلی و ل احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړي چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه رنگارنګ رسامۍ خطاطۍ کتابونه او د داسې رسامۍ چولې دي د وطن پاړه کنه چې هاوی آرې و رسامۍ دي هرې و رسامۍ ژوندۍ پیغام لري کته سو یو ګورې کنه ډېر عجیب رسامۍ چولې دي تاسو به حیران ورته پاتې شئ او زه هیله لرم چې په آینده کې دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده زه بخي ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي دا نندارتون نه جوړېدو ته خوخي څرګندوي
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی او د مازی د خلکو دی بلغتیا دی پر د جوړ کړی او د مو استاد هم ډیر خوشاله دي کا د زموږ په منطقه کې د زموږ په دې ولایت کې وی په خار کې به زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی وو بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه دوی د خپل د هیواد دپاره د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي او په غوره وینا کې دا د استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمن الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل
ډېر ښه خواندې وکړو ډېر خلک راغلي و ډېر په سور کوو د نندارتون او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه بیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید وړو چې په راتلونکي کې دغه غونډه شو او ټول خلکو نه مننه کوو
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دی چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دی. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه دا ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړومه، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ما ته ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتیږي او هنر وده کوي. د نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبرې مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
وزری ما تڑے د زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شمع يم او بل د تاریخ پادر کې يم زرک يم په چغو د وختونو پادر کې يم اوس مې د ستم اوس مې د ستم په مزي بیا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا